السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 40% مېرمنې د وینې په کمښت یا انیمیا باندې اخته دي. یونیسف ویلي چې دوی د همدې ستونزې د مخنیوي لپاره د مهال دغه مېرمنو ته چې تر ډیره میندوار دي ځانګړي ویټامینونه ورکوي. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداري ورکړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو بې دلیل نیول کېدو نارامیو اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې ګڼې تروریستي ډلې فعال دي او کېدای شي امریکایي وګړي وتښتول شي یا برمته شي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې طالبانو د نړیوالو خیریه ټولنو کارکونکو زورولي او ځینې نیولې دي خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې امریکایي وګړي د متحده ایالاتو ته د خپلو کورنیو د غړو د راوستلو په ګډون په هیڅ دلیل هم افغانستان ته نه ځي. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا پر دغه خبرداري څه نه دی ویلي خو وړاندې تایید کړی ده چې یو شمېر امریکایي وګړي د دوی په زندانونو کې شته. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستي راخوشي کړي. د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیګا ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسایل ورسره حل کړي. په کندهار کې سرچینو بیګا ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ رادیو د خبرونو مسول ابراهیم محتاج او نور کارکونکي ونیول چې نور وروسته خوش شول خو محتاج تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دی. طالبانو بیا تر اوسه د محتاج د نیول کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګو، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته او همداراز په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی. راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان سیمه ییزو رسنیو ویلي چې په پام کې د غنم د ترکمنستان له لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان په پلان کې د قزاقستان او ترکمنستان په سرحد کې د غنمو د زیرمه کولو لپاره د تاسیساتو او د لوجستیکي لارو رغول هم شامل دي. د خبر له مخې تیرونی د طالبانو د حکومت او ترکمنستان او ازبکستان پلاو د منګستاو په نوم د قزاقستان او ترکمنستان پر پوله هغې پرتې سیمې ته سفر کړی چې د غنمو لویو زیرمې پکې جوړیږي. تر اوسه د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جدو د لوبډلې غړی محمد سمیم فیضزاد نن د خپل اتریشي سیال ویچ بورکوشاویلی سره مخامخ کیږي. د پاریس د اوړي اولمپیک په څلورو ورزشي سیالیو کې له افغانستان څخه شپږو ورزشکارانو ګډون کړی چې درې هلکان او درې نجونې دي. یلدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د سرک بایسکل ځغلونو په برخه کې د 15 بایسکل ځغلونکو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړی دی. د وینزویلا امنیتي ځواکونو د جولای په 9 د مظاهرچیانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا اعتراضونه وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر نیکولاس مادورو په انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. دا جون کوونکو د مادورو ادعا ننګولې ده. د مادورو سیاسي مخالفینو هم اعتراضونه کړي دي. په زرګونو خلک د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې لارو کوڅو ته راووتل او د ازادۍ شعارونه ورکول او ویل چې حکومت سقوط کوي. تر لاریونونو مخکې یو شپېته کلن مادرو د ملي ټاکنو شورا په غونډه کې ګډون وکړ، چیرې چې د ولسمشر په توګه د هغه دریم ځل بیا ټاکل کېدل تایید شول. نوموړي د ټاکنو د پایلو په اړه د نړیوالو نیوکې او شکونه رد کړي او ادعا یې وکړه چې مخالفان د کودتا هڅه کوي. او متحدو ایالاتونو پرون له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی یوې خبري غونډې ته وویل چې د بایدن د ادارې په مرسته کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هوایي مدافع د کشف وسایل، د هوایي دفاع د تجهیزاتو وسایل، توپ هاوانونه او جاولین ډوله ټانکونه شامل دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. راځو د دې سات د خبری ټولګې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 40% ډېرې میرمنې د وینو د کمښت یا انیمیا ناروغۍ څخه کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وویل چې امیدوار ښځو ته د ویټامینونو او منرالونو ورکړه روانه ده څو په افغانستان کې د وینو د کمښت د ناروغۍ مخه ونیسي. ډاکټران وایي چې د ښو خوړو په وسیله د دې ناروغۍ مخنیوی ممکن دی. نور تفصیل فریدې سیالاور.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي د کرک په نوم د خیریه ټولنې په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امیندوار ښځو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وینې د کمښت د ناروغۍ یا انیمیا مخنیوی وکړي. یونیسف پروند شنبه پر خپل ټوئیټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د افغانستان په سلو کې 40 خزي له دې ناروغۍ څخه کړيږي. د اداره وایي د مقوي خوړو لرونکي د مرستو د کوچنۍ بستې د کمخونی او د خوړو د کمخ په وړاندې د میندو ساتنه کوي. د امیندوارۍ پر مهال روغتیا ډاډمنه کوي او په نتیجه کې میندې روغ او د مناسب وزن لرونکي ماشومان زیږولی شي. دا فرشتې په نوم یو مورچا د یونیسف د مرستو د کڅوړې ترلاسه کړې ده. په دې اړه وایي
خسر مرستم به خاطر ګرستان ملاقات
نن لغبل خسر سره د امیدواري دی و میاشت لپاره ډاکټر ته تللې وم. زه هر میاشت د وینې د کمښت تابلې تاخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ما ته یو بل ډول تابلې ترا کړ چې زما ګنګستوب کمزورتیا او بهالي لري کړل.
یونیسف ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د امیندوارو میرمنو د حال پوښتنې ته به دوام ورکړي. د داخله ناروغیو ډاکټر فریدون زدران وایي چې د وینو کمښت د ناروغۍ پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه ځکه مهمه ده چې ښځې د میاشتني عادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي او کمخونی هم ورسره یو ځای شي نو د وینې د کمښت کچې څو ځلې زیاتېږي. ډاکټران وایي چې د وینې کمښت خفیفه، منځنۍ او لوړې درجې لري. د کمخونی د عواملو او اعراضو په اړه ډاکټر زدران تیر شپه د رادیو ته ویل
بعض امراض د نسایی د سبب د پخپله د کمبود دی وینې کیږي او پخپله د دوی هغه اشتیا خوراک کمیږي یا مثلا انټیک دوی خوراک نه کوي چې تکلیف د معدې د جذب د آیران صورت نه نیسي. نور بعض امراض د لکه هیموروید بواسیر مثلا دی وینې سرطانونه دی باعث د انیمیا کیږي. صدا سبب د دا کیږي چې وینه کم شي یا دوی انیمیا طرف ته لاړ شي. یو څوک چې انیمیا ولري سیستمونه د فعالیت د وجود د کمیږي صدا انتان ته موقع مساعدیږي.
د داخلي او بل ډاکټر جواد نورزی وای خ خوړل کمنې پالک خرما انار ترکاری شودي او وخه د کمخونی لمخنیوي سره مرسته کولای شي. د خغلی نورزی په باور کې د وینې کمښت په خفیف پړاو کې وي د خو خوړو په وسیله علاج ممکن دی. خو د پوینا په منځنۍ او شدید پړاو کې ناروغ باید ډاکټر ته مراجعه وکړي څو د ناروغي اصلي لټونه معلوم شي او د اړتیا په صورت کې ناروغ ته د وینې د کمښت درمل او منرالونه ورکړل شي. د روغتي چارو پوهان په افغانستان کې د وینې د کمښت د مواردو د زیاتېدو یو بل علت بیوزلی او د مناسب تغذیه نشټوالی بولي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی ډیر شوی. دوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د یو شمیر ځایي کسانو لخوا له کوم لامل پرته وهل شوي او ډبول شوي دي. په ایران کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند روسلو هغه غیر زیات شوی چې په دې روسیو کې یو افغان ځوان د ایران په ختیځ کې د د ویرانی وګړي په وجلو تورن شو. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی، چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمیر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم اغلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
ستونزی ډیری دی. مونږ د شهریور په ول سیمه کې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوي، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې 10 بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته. درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تحت شکنجه است. هر کوچه کې میران دا 12 نفر د جان افغان
فنان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي، لاس یا 12 کسان پرې بریچ کوي، وهي او ټکوي. کله ډوړې اخیستل لپاره نانوایانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپل پیښ شوي. مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوي، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمیر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د آنلاین کمپاین یوه نوې څپه پیل شوې چې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 تر 200 میلیونو ریاله، چې 2 تر 5 زره ډالره کېږي، په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هېواده ایستل کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د یو پاکستانی چارواکي هغو څرګندونو په افغانستان کې اندېښنې پارولې چې ګواکې پاکستان غواړي د بدخشان د واخان دهلیز لارې لمنځنۍ آسیا سره لار پیدا کړي. د واخان دهلیز چې له چین، پاکستان، تاجکستان او افغانستان سره په ګډه سرحدي سیمه کې پروت دی، ډېر ترانزیتي ارزښت لري. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی وروستي څرګندونه چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د وخان دهلیز للارې منځنۍ اسیا ته لاسرسی پیدا کړي اندېښنې راپارولې دي. کندی په یوه مرکه کې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاست لخوا خپره شوې ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په وخان کې د پاکستان د موجودیت تر څنګ د امنیتي ننګونو، ټي ټي پي او داعش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. وخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دهلیز دی چې څلور هیوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دهلیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هیواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري، او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ اسیا سره اړیکه ولري. خو پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان وخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسی سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسی او د وخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولې دي، او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغیز کوي؟ د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پانتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له وخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولی له دې کمې فاصلې څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولی ترې اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د سټېشن د جوړولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شده میتونه و نه هم تخلی او بارگیری ده او چه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د وخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د وخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون تایم انویسټمنت دی. ون تایم انویسټمنت په دې مانا چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بېغمه کېږي، په تا باندې تکا ختمېږي، په تا باندې متکي نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تېرېږي نو که 2.5 میلیون ډالر یا 2 سوه میلیون ډالر یا 3 سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا ته 500 شپېته سل یا هغه د قرارات مطابق چې هر څومره وي هغه تاته حق العبور درکوي، خو د 10 کیلومتره حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري، او د طالبانو له حکومته غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په وخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی.
د دې سات خبرې ټولګه رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي چې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو، او په عمل کې ثابته کړه چې دای په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
له سم صنف کې ومه چې ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور، یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمره اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو له سم صنف نه ما خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې کانکور مور.
ډیر ښه. درته وایم چې کوم مضامین دې زیات ویلې؟
د کلونو کې، یعنی زه له سم او یو له سم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه، ریاضیات، مثلثات، فزیک او کیمیا باندې بیا ورسره کله چې ما د کانکور امدګي شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم چې ما ساينسيات ویلو نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شو نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړ
ډیر خدارته چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول عمر سي کې د شوق سره او درس د خوښیده
لورکونه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زیات تشویق سوې ومه دا اول صف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا چې اول صف نه ډیر زیات درس تشویق کړی ومه اول صف نه می درس سره شوق پیدا سوې
تاسو ولې کورنۍ تشویق کولای په درس کې چم راسته سره کوله مثلا سره چې په خوندي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وې په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې
طبعا کله چې زوړه کایو نو مشکلات می ډیرو البته ولومړي سر کې خو می مور خپل کومک را سره کاو پس څنګه می مترونه هم ډیر زیات کومک را سره کړای بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول نو ما سره تقریبا دریم شلو د زمي وخت نو فقط دریم سبد ما درس ویلو او بیا امتحان ورکړای دی موده کې ما سره می بیا ترونه ډیر زیات کومک وکړو دلی په کومک ما وکول سوي سي دا دوه نه سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړه
ښه یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دی
bale o bale o
درته ویلې چې اوسو لانی استې چې کله با اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې
زه اوس تلسکلن يم د جوزا میاشتې په شپږم تاریخ تلسکلن شو
ډېر ښه بل خبره یو ځوان ډاکټر یې استې تاسو دا وایي چې ډاکټري مخ خېدل او کدا چې ار څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و
ما د رشدي سر شوق لاول صنف نه د استاد موږ نه پښتنه وکړه ستا چې اند کې غواړي ځنه شي جوړګي نو کله چې د مانو بتر اورځید نو ما مغه وخت کې مرته لوسي زه غواړم ډاکټر سم نو ډاکټري سره مې شوق لوړ وړ کونی نه
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات نه دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم نه دی نمازان سره دا هوډو چې زه په قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سخی لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زده کړم تم دما ورکوي ک څنګه
بله هو زه غواړم چې د تپ بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچ پوری غواړم پکې مختلف سم البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخر مرحله پورې د خپل زده کړې سرته
د تاسو د مکتب دورې تر غرزو کله بچې ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساعته په کور کې مطالعه کوله
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر 15 ساعتونو به ما درس ویلې خو کله چې کانکور امدګي مې شروع کړو نو تقریبا د 14 نه تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو نو تبا دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سنه راځي نو خپل هدف په نظر کې نیول دي د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبور اوسې ما ډیر کار کړی وای
څومره شپې په ویخه تیرې کړې دي څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوز دي ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره تاسو درس وایې
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د امادګي جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو کوج دی وي ک د ملګرو پارټیان وي نو د درسونو جریان کې خو زه خطا نه تلم بعضی بعضی کله کله شپه بده سه کېدله سه ما درسونه به پاتیو یا برابر ډیرو بیا به تر 2 بجو 2 نیم بجو به کېناسمه خو په صورت عموم زبر د شپې تر 11 بجو پورې ناست
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویش کېناستلې خوراکي باب به کوم شي اند سره و
د سه خاص شي نه البته خلق د سه خواږه به میزان سره ساتل او قهوه به مینه استعمالول
هدف می دا و چې مغزیات د څومره خورلې دي
مغزیات می استعمالول په خاصه توګه چارمغز به ما نسبتا ډیر استفاده کول ترڅنګ چې دی ستړی نه سم او خو می وینې سي نو د ترڅنګ به ور ډیر قهوه استفاده کول
ډیر ښه راځو کسانو ته چې دوی مغواړي لکه تاسو غوندې پراتونکو کلونو کې د کانکور پازموینه کې اول نمره سي ډیر نمره دوی واخلي تاسو خپل تجربه نه څورته وایې
طبعا هر څوک دا توانایي لري خو تر ټولو مهم خبره ده چې دوی د اول دی ونر درسي د لوړ هدف تعینول نه هر څوک کولای شي دوی د اول ادم یو هدف دی وټه کی بیا نظر هدف ته سیدي څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق پېتکارو کی لکه څنګه سمته سمخ کې حکیم ویل چې دما هدف ډیر زیات پړو نو سره لډیر مشکلات او مغزی ستړیا او سره بیا هم مجبورم چې ما ډیر درس ویل وای نو دې تمیم توصیه هم داده څومره سې لوړ هدف ټاکی هغه په نظر کې ونیسي داغه په اندازې برنامه ورته برابر کی او هغه مړه درس وای.
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیاته مهمه ده د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې په دې ورسته کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلات سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وای دوی وای چې د موږ ذهن آرام نه ده فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپل اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه ووایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو یو ساعت درس ووایي نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزه آرامه دي نو دې یو ساعت څخه کولی شي 50% استفاده وکړي خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپله ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامع خلک ویني چې البته کله کله د دې احساس کوي چې دا خلک د ژوند لحاظ لمنه پورته دي نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي. نو زه دوی ته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالاتو د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولی شي چې لډیر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مو دا چې ټول فکر باید درس ته نه د ژوند نورو چارو ته.
بله حتما چون دومره وخت هم نه ده یو کال دا برامل زن سر وساتی خپل درسونه ته پلان جوړی که چیرته بیکاره کیږي یا دستړی کیږي کومه دمس یا کومه تفریح سی دی دی خپل درسونه په اړه فکر وکړي دی خپل درسونه د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو د منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه ډیره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سګنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و او معین قوانین یې درلودل. همیش خپلو درسو کې موافق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده. هغه دو ته ما وویل ما ورته ویل مال انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه ډېر هیجان احساس مې وکړه ډېر خوشحاله سم. یعنې
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نور ځوانانو ته هم یو مشوره لري خو په پایل کې د اتل خان پاکله ورناورو.
اتل جان زبونگ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد زبونگ سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبونگ سره درسونه ویل فری سینفونی ټول خلاص کړی ول. ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي. علاوه د کورس د مزامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو د ترکیه د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونو دې باندې کار کېدل. اتل جان دا ټول خلاص کړی ول او وروسته له دې نه چې لسم سم نه فارغ
2012 ته لاړو، به آمدګي سم سم سره شروع کو، په آمدګي سم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو هغه د چې نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو.
استاد، تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راس په څه کې و؟
اصول د درس د سیدی د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دینه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د تکرار به ډیر کول او اومدا تر ټولو غټ راز د کامیابی دو او د بری تر ټولو غټ راز اومدا کیږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، ورسله هغه بیا دا تقریبا د فکر وکړي چې هر مضمون قرار د خپل د قوله چې تقریبا لس دفعه دولس دفعه تر پنځه لس دفعه هم بعضي مضامین د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضامین.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د امادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله دا چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او دوه لسم ته ځي، دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. ورسره هغه نه چې دوه لسم صنف ته دوی کامیاب شول او د دوه لسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمدګي کلاس ونیسي، یو آمدګي صنف ونیسي او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپل توان امکانات ورته چمتو نکړي، له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لاوړو.
تو ګورو په کې دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله هغه ترونه دي که دغه نیکو که دغه غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي. اول خو دا دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په کالج دی په لومړي سیمفونو کې جوهر دا و چې دی نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو که چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیار بست ډیسپلین لپاره موږ ورکول موږ کې او همدارنګه دین ته هم متحد دود به دین کې هم کوشش کول مونږ نه خپل وخت کول مدرسو ته توجه ماتو ته به د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لرلې ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د مدرسي هغه تاسو موقعات برابر ک درسي ځای مرته پیدا بر ک هم دا و چې د کانکور نه راغی. کله چې
د امتحان ورکاو امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړی نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې ما دګینې ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅاوه د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړو د مسولیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړو چې ان شاء الله مشکل نشته او خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې ز په خپل ځان باور لرم چې ما درم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مهند خلک ور خطا کوي ان شاء الله وایي زبنه ور خطا کوي نو زم ډاډ ورکوب د امتحان په شمه خوب کوي چې نه مطالعه کوم خو کوم زکه چې سبا د امتحان سره کې به فشار لاندې یا به خو بیا باندې رانه سينو پورا ډاټ سره دی راو د کورنۍ ډاټ هم سره وتبه.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې او اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دلته هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده، په درجه کې نور کسان هم اتل غوندي وکړي څنګه؟
بله مونږ پرونه اته زخپل هم په ډیر سیمو کې نوې درجه تر لاسه کړې ده، همداسې نورونه دي بل روم رحیم زوی دې سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سي کې همدارنګ ورونو په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې کړې دي، مشهور محمد نیم رحیم زوی هم ماسټری لري ټول په خپل وختونو کې بله مکتب کې نوم لګینی ولې پانتونو کې هم ټاپ راغلي دي هغه هم شت تاسو سره د پروتې مارکا اعظم د پورټر سره چې هم ایو لوی اتر وی لر نسبت زموږ نو لوی ده خو د اعظم زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وی په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی ده خپل کوشش
ښه طبعا به ارسی وسی ګر زموږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرف سره ول مطالعه ول درس ډیر زیات مینه لرله الحمدلله ملو چې ایو نظر څه ارسی ورته سم او بل زوخ شوخ د اتل هم زیات ور سره نو طبعا څه یو اړیکه ور سره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلې وی کالک وی سم از دغه نس کولای چې اقتصاد خراب وي، خراب اقتصاد څومره په ځدک باندې اثر کولای شي؟
تاثیر کې منتدا باندې نس کېږي چې اقتصاد ضعیف وي ته تانی مونږ کې تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي، منتدا والدین باید پوره قرباني ورکړي، پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونه ته زمینه مساعده کې چې دوی زده کړې وکړي. ستا مشکلات ستا خدای دې حل نه کړي چې دوی تعلیم سره خپلمانی وکړي. اکو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پرې دي زمینه د مساعده نه کینو دا هغه تنیافتنه د ناتالمي تاون ډېر ځکه چې دوی بده کارونه ترلاسه کړي. نو باید لکه زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې زیاتره کورنوي سره شته، خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي. اته کوی که خپل دوی سره کوم کوم یو څه کومه کولای شي په آینده کې څه جوړ شي.
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پاره لات کې ویلې سي، یعنی تاسو موري ام د سي او څو وایي.
بله بله، درس پاره وخت کې ویل کیږي. یا که اقتصادي وضعیت خراب کیږي تر کورونه کې د کانکورم او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه ځکه دوی زیار باسلې کورنۍ زیار سره باسلې هغه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي. دا په دې معنی نه چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دني تعلیم دا ایکسکیوز نه مني. ایجوکیشن دا باندې نه سیمانه لای دا باندې نه سکه ده طبعا باید د تکلیف کې په حال حالت کې.
یو بل څه چې اکثرا کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي، مثلا ملګرو سره ګرځیدل، بیرون ګرځیدل، سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول، څومره د درس خان ګرځیدل سي؟
اول نه خمی سال د امام راره تل خان هم زوی ده ځکه د لیوانو سره نه ګرځیدل د سوشل میډیا نه سیمه بد طبعا منفی کته دی. وکړه چې د هوډل وړوي هدف وړوي نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي. دی باید لاندې وړاندې ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسی کی ټلیفون څخه لري وسی کی هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ورکړي نو مثبت نتیجه ولري. هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي یو ځان هدف سره سي نو کله سوشل میډیا څخه لري وسی کی نن سبا زموږ باندې تاسو ویني چې زیاتره ټاک کې مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي. نو که مثبت ګټه وخت مثبت ګټه مستقیم دی په دوره کې ګټه روانه لري به خي کې د 5 نوې تر 7 معلومات له ټکنالوژي څخه د سبا خو ټکنالوژي نړۍ د معلومات لیکچر یا کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي. داسته خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دی وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډیره خي.
افغانستان کې روسي بدلون د دې لامل څه یو شمیر ځوانان له درس نه زړه تورې سول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای څه سول کاري چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او د ځوانانو به درس ته غوڼه علاقه نه کیږي لکه په خوایته خودله. تاسو څه وایي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نظر تورن کیږي په امه خبره نه وایي درس په دې خبره ته وغږیږي؟
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې عمر الله صبر کړ درس هم ورستګی نه سپری اقتصادي مشکلات سره مخ شو. اما هوډ نو باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وکړو هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکومه خپل درسونه وایمه
که وزیر ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
پس تاسو سم کولای دی د افغانستان او بد حالت کې منتظر ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي. کومه د نړۍ ځینې مشهور چیرې وګورو په ډېر بد حالاتو کې ځان نړۍ ته رسوي دي هدف فټاکي په هدف کار وکي له منفي شان لري وسی کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظری نه پېدې چې هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي. نو دا همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان ته راټولې خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي دنیا کې یو حالت خپل حالت نه پاتې یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلی یوندې به خپل کار وکړي خپل درس وای ان شاء الله وخت راځي چې دی به سمره دي شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان پاکله ورسته پښتنه ماتره کوم پراتونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن ووسی؟
دا د اتل کورنۍ د اتل د پلار د اتل دي کې د اتل کاکاګان ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر ووسیږي خصوصا د خوښ دا چې دی به د زړه متخصص ووسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي. اته کاغه ډاکټران سی یو اس نه خاص یو نظر را جوړ شوی چې خارج کې ډاکټران کې دي داخلي او عبادت دي نو اتل ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سی خپل هیواد کې غریبانو پښتنو افغانانو افغانانو ته خدمت جوړ وګرځي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر خیر سیمان.
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سیشنبه ده او د وم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خبريږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خواته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې تولید شوې حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت دي له صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
وکې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي ویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انټرفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورزو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس، د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له وځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې خونکي موږ ته وویل چې ژوندۍ موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. خونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي، ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، د مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستونې او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبتوریه یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري، د هغه تر څنګ نري ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یوارې تیریږي، د لزجي مایع او نري ورشتان په واسطه باندې یوارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومي څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غښ د خولې څخه راوباسو. دغه غښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي، دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي، دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غښ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینه او د ښځینه آوازونه هم توپیر لري. قصبتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودي، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبتوریه لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. پکښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانچونو باندې ویشل کیږي. راستا برانچ چې دی هغه راستا سږی ته داخلیږي، چپا برانچ چې دی هغه چپا سږی ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږی ته داخلیږي په راستا برانچ باندې بدلیږي او په چپا برانچ باندې بدلیږي. سږی څتوایي د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده؟ اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وو هغه یوارې په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونو او د برانچیولو تر مابینځ فرق شته. برانچونه دوه دانې و، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دوی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس مادر تو ویل برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بل اخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا او روک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه
اسانه د سا اخستل د سا استل یا سرت د هوا داخليدل د سر څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یو د کې د دوول څخه تر شل واري پر سا اخلي دا نارمل دی دا به کېدل سي غیر نورمال سي چې هغه په مش پران نه لري تر سو اوس درته وایمه په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دوول سره ډیر کمیږي د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حده پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطراف په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي
مننه چې درسي ساعت تغواګی است خون کې راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د ووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا بواورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي د نهم ټولګي د جغرافي په برخه کې به خون کوي راته د وینې د سیستم دوران لومړی برخه وړاندې کړي
کړی د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي پاتې ورځ مو نیک مرغه
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم که چې پس وینا خپل وی مور کرم سبا بیا بیا راځم که چې پس وینا خپل وی مور کرم سبا تم سہار شڑنے ماشام یا رازم لکھائی تم سہار شڑنے ماشام یا رازم